آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم دونه فرنگی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې یاسمین وزیری د خپلو نویو چاپ شوی کتابونو په باره کې خبرې کوي.
امو هم دا غاز میراده ده چې زو په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطل افغان یو شعر لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
جنوبی کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبی کوریا د تر هغه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې و. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودی په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرح انتخاب شوی او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له یو زورو اویا طرح څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوی به انتخاب شوی ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست چلیریش ټوټې تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د پنځمې امنیتي حوزې په ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوي وو چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له اوو کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزي پښتونخوا په ګډون د هیواد مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنۍ مشاعرې شعرونه ډېر پتول پوره بولي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د چنار سغنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو او میرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنۍ مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغېزمنې وبللې.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا پخپله د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغملو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمینه ده. بله خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بېلابېلو فرهنګونو ترمنځ دا یو خیر ډیره ښه زمینه ده چې سره راټولېږي او بل سره آشنا کېږي.
د کابل پوهنتون استاد لال پاچا از منول چې د شاعرانو اوسنی شعر د پخوانیو سره چې تر ډیره په احساساتو او شعار بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال، عاطفي، هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زمونږ مشاعرې چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. مونږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کېښود.
د خوست په چنار مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوته هر کلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست سیمې شاعر نقیب رسول کلیوال:
دا سخته نه ده چې مې ټوله زندګي هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستې هېره
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه سبا فن د هدیرې کړي د دمې ژوند کلیوال هم کله کله فنا وروړي کلیوال هم کلا کلا پنا وروړي زبردست شي یو نیم وخت د میکادي ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دې دروغ زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اوربل دې په دسپین جبین چې سو ښکاري، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي، جنگ د سلور سترګو پیل کربلا جوړه ده، چا پکې وبایلل زړګي څوک ترې نفخي وباسي، زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس دې لګیا د هر مین د خولې کیسې وباسي، کلا نکلا در انزور زړګي پختنه کوا غم دې زما د زړه په دخته کروندی وباسي.
د یادونې وړ ده د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څه له پخوانه او څه هم اوس مهال پورې واجد دودي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتون که پودی اندی چه کلنه و مشایرو که باید ده فکر او نظر آزادی موجوده بی او شایران ده حق بلری چه با آزادانه توگه بخبل شیرونو که ده طول نخالات منعکس کری.
تیره یک شنبه پا میدان وردگ و ولایت که ده منه گل کلنه مشایره تر سرشوه. ده میدان وردگ و ولایت اطلاعات و کلتور ریاست مشر او رنگ مختر پا وینا دوی سه کال تر کلنه مشایره مخی د ولسوالۍ په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سږنۍ مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اورئ، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګ ولایت کې جوړېږي، سږ کال یې څوارلسمه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچاکو سره ولمانځل شوه چې د هېواد له لارو بر څخه او د بېلابېلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لویه وه، په دې کې د ولسمشر پیغام و، په کې د اجرایه ریاست پیغام و، په کې د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول او د هېواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربېره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یوه مشاعره جوړوو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لنډې کیسې، ادبي ټوټې، طنزونه او داستانونه هم ویل کېږي. په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډېر لوړ و، هم پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکوو.
غږ چینه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ درسره شریک کړم. ژوند مینه کول دي. ژوند مینه دی، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مس سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیس په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلی مو منو.
دا مشاعره ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راواوروي.
دا ځل چې تر ګلبن پورې راتلې د مڼې ګلا، را خوب کړې د سو د څو پڼې د مڼې ګلا، د ستورو له دیار د رڼاګانو څکه وکړه، بهان د کړه د زړه د نور چینې د مڼې ګلا. ته نه وینې د چک د سیند مستي غاړې تر غاړې، راځي په استقبال څپې څپې د مڼې ګلا.
نموته لیکوال ګل رحمان رحمانی ته بلنه ورکو تر څو خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي. ګل رحمان رحمانی
وایي: نمینه د جانان نه کرم لیدلی وو، په دې دنیا خو هر سړی یو غم لیدلی وو. سمندر صاحب وایي چې ورځ شي د ماشر په شور ماشور کې به دا وایم، همدا ساعت مې دین وړاندې هم لیدلی وو. یو زړه مې وو هغه یې هم په دغه ګناه مات کړ چې دوی پکې تصویر د خپل سنم لیدلی وو. وږمې د پسرلي چې مې په ذهن خورېدلې، د چا په کاڼو سترګو کې مې نم لیدلی وو. دا لارې که خپل نه کړې رحماني په خپلو اوښکو، خو چیغو یې ستا کلی ستاسې چم لیدلی وو.
د مشاعرې په دې برخه کې نجیب الله سمون ته بلنه ورکوو.
قربل کې ټومبلي د مڼې ګډې ګلونه، او د سپین تندي د پاسه پښتنې ګډې ګلونه، او ظالم ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه، دانا دانا الویږي لسینې ګډې ګلونه، شهیده پیغله کته کړې د تور له زړګي نه په لاس کې نیولې دي ادې ګډې ګلونه.
د ننګرهار څخه راغلی میلمه
خغلای امین الله ملاخل رغړو چرشی او خپل شعر اوروي په غاډې لاسونه
شعرونه مډیر واوري دل زغړ منصر تلک سر ورخاره کړم او یو لنډه د بی ټوټه چې نوې کالینو مګي استاد قدرمن حضور ته دروا ورو چې څنګه د اختر لالمانزر ووتم په مخامخ حاضر مسترګې ولګېده سره او شنه جنډې دا سره پیدا لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته پته مې ورتاو سوم لما وړاندې سو مېرمنې راغلې وې چا شناختې ټکولې چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکولې او چا د قبرونو جنډې نوې کولې ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړي لمر ته ځلېدل هغه یې تازه وژلی و جنډه یې نوې وه اولاد یې د قبر شاوخوا راتاو و اغزه یې نه و لرې سوې یو ناڅاپه مې شاته د پښو دربهار سو یوه مېرمن ورخطا را روانه وه او ګډ وډ ګامونه یې اخېستل د یوه لنډ قبر خوا ته کښېناسته کله به یې شناخته وټکوله کله به یې په قبر سر کېښود او کله به ترې ګرده راتاو سوه بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلی کېناسته له تورې غوټې سپین کالي چې په ګریوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر پر قبر یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې هی بچیا ضد مه کوه واخله کالی دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي زویا ته نو کالیو ته ډېر هوسېدې خیر ده تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې واخله واغونده یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله بلا دې واخلم زویا ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و په هماغه زړو کالیو کې خښ کړې زویا ضد مه کوه ته خو بل ورور هم نه لرې زویا مور هماغه شام غلې غلې لګیا وه د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګریوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې ډېره مننه
اوس هم یوه شاعره خور اغلې مینا نظری ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر واوروي
د جنتی سپرلی ګلو نسپړو د مڼې ګل بنن رازو نسپړو او له ښکلیو سترګو چې نور ورېږي د تاندو هیلو ګل کڅو نسپړو او چې موله مرګ نه د ژوند غلا کړې ده چې موله مرګ نه د ژوند غلا کړې ده د دې ګناه هم ثوابو نسپړو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کېږي خلک امن او سولې ته رابولي زموږ همکار شاه محمود شینواري له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي اف ام راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه د دې مشاعرې ترتیبوونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي
په دې ورستو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي تر څو وکولی شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو سولې ته وهڅو د جنګ نه کرکه پیدا کړو
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هېواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړې وو
غریب اورور اتلی بکار روزگار تا پسینه باندې وشتل را تخکاری پسرو وینو زمبې دل را تخکاری او مور چې غکړي چې سچل پتا وشو مور چې غکړي چې سچل پتا وشو ته خبرې کړه سغل را تخکاری
نه پر باچا وژړل نه خو پر وزیر ژړلې کدی وطن خوتل زما پشان فقیر ژړلې وسی چې هر څوک وګسکی وي خوند او خو کوي زمون په حال باندې شمشاد او هم پامیر جړلی
نشاو سر په یو ځای او په بل ځای کې پرتی وی چودنی مو په خده ډیره درنی وي په دې خار کې
دې مشاعرې ته راغلو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پیغام هم له ځانه سره راوړی وو او په جنګ کې له ښکېلو خواوو نه یې وغوښتل چې افغانان ډېر دردېدلي دي نور پرېږدي چې د غریبۍ شپې په ارامه سبا کړي.
پسول کی سکون دے جن پسول کی دے دامل تڑن دے جن پسول کی دے.
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
داد جنگ میدان جوڑی گی دا افغان نسل کی گی ما خبر دکھڑے تا تا کندل زی تبا کی گم از ما خوگ وطنا نتو صوبہ دکھڑی گم.
پا کندهار که دا شالیمار میله چه شاو خواد چلوی اخترازی دوام کوی بیا پایل سوی ده. ویل کی چه دا میله دا احمد شا بابا لدور چخه را رواد چوی او اوز جوانان بیا ورمات دی. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا مهال د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبې اتڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسېدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیږ نیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره چې ښه دریاوي دي، ورو ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیږ باسي.
قانون مهربان دی. موږ د سپین بولدک د ولسوالۍ د رباته سیمې څخه راغلي یو، دلته د شالمار میلې ته. موږ د پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده، نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لشپې بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د تاریخ له پلوه خورا پخوانی یا هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمد شاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسېدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سه کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدې نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډی سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي، زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغه ویل چې د شوزو د بسیاینې او غشتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د شوزو د خودکفایی لپاره کار کوو او موږ غواړو چې شوزې ځواکمنې شي.
خالد نوری وای هغه شوزې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغ شوی د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر شوی او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای شي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگتن ډی سی کې برابر شوی و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه مې مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل، هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبا زای راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوي دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یو تابلو کښلې ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل شوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د مې میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سو او په دې توګه د نړۍ په سطح د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 1,240,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 1,240,400,000 امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design the tarikh professor Sara Leichman way امپرسیونیستی آثار او عصری انځورګری لدې کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې شکلی او د لاسرسي وړ دی او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوی دی.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 50 کلونو د بند سزا واوروله. دی وکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیڅ کړی دی. فرشته جلالزی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لاسنه وهلای ټکولای شي. د فلم هلک له چانه ویریږي. په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیرو ښکلو نارینه وو کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینوال لري، د محاکمې وار بیا راورسید. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې یې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بې کوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 14 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو واري په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او د پیښې په وخت هلته نه وو، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندېښمن کړي دي. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیون ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په تیرو نهو کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. د سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت. په دې تور چې سلمان خان شای په ممبئی ښار کې یو بیکور سړی چې پر سړک ویده و په موټر وهلی او وژلی وي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي، د تیرو نږدې 14 کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی څو کاله مخکې هم په موقت ډول زنداني شوی و.
گمسم رہنے والی ہمری گجریا رے، کل 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 بہنے لاگی جیسے پریم کی ندیا رے.
وړاندې د اغلې یاسمین وزیری مرکه لرو، خو اوس وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره. د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل، زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوې او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند، نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نه شو ورکولی. او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهي ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم. که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څېرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو خیسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګي بوګنون کې بلا سره واده وکړي. تر دې ځل مخه بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد توري ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا ارتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل: زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل: که دا غوښتنه پوره نه کړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لنسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا ارتور د دربار خانزاده ملګری لنسلوټ چې د کوټګري له غوښتنې خبر شو، سمدستی په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوټګري ته یې وویل: زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری ارتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لنسلوټ له کوټګري سره واده ته چمتو شو، کوټګري پاچا ارتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا ارتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګري او خانزاده لنسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک رغړېنې څیرې په لیدو بې هوش نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګري ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلې، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوګنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کیم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه یې درکوم.
اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
اره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته.
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دې ده یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د تر ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیری شوم.
ښه، ستړی مس،
مننه، ژوندی اوسئ مان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ شو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیم لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده، نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده. تیتو پراک ده یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و، نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې. ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې دا کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچانډ شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو په حصه کې راته ووایاست، یو څه ښې ډېرې مې هم راوړې دي.
دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا مونږ مجله هره درې میاشت کې خپرېږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو پاړه چاپ کیږي، چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په خو ودرو، څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کړي. ځکه چې معلول کا داسې په فزیکی لحاظ مثلا کمزور دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري، کولای شي چې
مجلې مسؤل مدیر څو
زه په خپل یم د ګډون مجلې مسؤل مدیره.
د په څومره وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبرېږي چې 50 صفحې لري، شل پښتو، شل دری او لاس هم په انګلیسي ژبه ده.
له څو کلونو راهیسې
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله خبرېږي، یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې دا مجله زه چلوم.
کور دې ودان یاسمین، دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېر هم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالی. څه فکر کوی که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغېز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده، عمان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغېز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه به په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم. چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور دا تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم او کولای شم په برلاسي یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دیرش به دا کېږي، او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلې چې اوس د څو وخته مخکې،
یعنی ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله، هو منصب کله کله شاعري هم کوم، هغه چې کوم د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده، په غم اوسکار روان ده چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزي هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزي ولوله.
تاسو په اجازه زه به دا ټپیزي ووایم.
زما خو اجازه.
نور یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه، زما زړګۍ زما ځانه، غواړم د هرې خوا ودانه، زما وطنه بې له تانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کوم. یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایم. په یار پسې ژړلی نشم، چاته خپل حال ویلی نشم، بی یاره ځان لیدلی نشم، د اوبو غړپ کولی نشم، د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه.
شه یاسمین، په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دای چې پارال دا خو لنډې دي، بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي. ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډې هم هغسې لنډې راخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي. تاسو چې دا ټپیزې لیکلې، د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړه که ماسې یار مې هندو زه مسلمان دی
دیار دیار دپاره
در امسال جارو کوم داسې لنډۍ خو به نه وي.
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې لږ څه داسې نوي لغوندې لنډۍ وي تر خپل حده پورې مې ډېر هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې هم ډېر داسې نوي وي او هم داسې خوږ کلمات پکې استفاده شوي وي چې هڅه مې کړې نور نه پوهېږم چې دا به لوستونکي خوښوي که نه خوښوي.
لنډۍ هم له ولس سره اخیستې دي که له کتابونو؟
والا د ولس هم را اخیستې دي خو د کتابونو نه هم را اخیستې دي بېلابېل د کتابونو نه هم را اخیستې دي. زه خپله هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم لیکم ای خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه وایي که ته دا خبره وم کې تاسو سره څوک تا خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وایي شاعر نه دی معلوم نور دې کې اوس نه پوهېږم چې خپله لنډۍ یو تیره شم هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او که وایم چې خپلې مې کړې دي نور دا قضاوت به ولس ته پرېږدم.
کور دې ودان.
مننه.
ناول مو یو ژباړلی دا له کومې ژبې ژباړل؟
دا ناول د یو ایرانی ناول و چې لیکواله یې سامیه نجفي زاده وه فارسي ژبې نه مې ژباړلی و او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې د دې ناول دغه محتوا ته چړی دننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کېږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو.
مثلا څه رقم ستونزه؟
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپله ټولنه سره مخه کېږي.
نو خو کمې نه دي ستونزې؟
بلو مثلا چې یو لوستې جلۍ وي او ډېرې ښې کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شیان نه لري او یو بله چې مثلا داسې په خارج کې به تحصیلات کړی وي او که څه د ډېرې پوهې خاونده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د دې ناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي دې سره واده وکړي او دا بله جلۍ چې ده چې دا ډېره یو داسې باحجابه جلۍ ده دا مورې کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر که څه مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ ورسره مخامخ کېږو
سیالي او شریکي
هو چې دا نوکره ده څنګه زه تا ته د نوکر ښه او بله خره ده هغه جلۍ مورې څه قربانیانې د خپلې لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي دغه لویوي او لور هم د مور په خاطر څه قربانیانې ورکوي د خپلې مینې نه تیریږي.
د حمید بابا د شعرونو یو غورچان مو چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه و؟
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي د دې نه ګټه پورته کړي.
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کندری هم دغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پوهنتون ما استادان چې دي د دوی په مشورې یو کار کومه.
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دي راوخته کومې غزلې؟
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وایي د ده ترکیبان دې راته ښودلی و ترکیبان د ده په شعرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کېږي. اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډېر کار وکړم. ځینې داسې لغات پکې استفاده شوي دي چې هغه ډېر پخواني لغاتونه دي مونږ محصلی نه شي کولی چې په اسانه توګه هغه معنا ته ورننوځي د لغاتونو معنا ورسره ولیکمه نور دې نه که به محصلین لا ډېره ښه ګټه اخیستی شي.
نو په دې ترتیب سره به دې دغه یو کتاب دوه وارې په خلکو خرڅ کړې که نه؟ کاشکې دې په اول ځل دا کار کړی وای. خدای دې بریالی لره.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري په رنګین تخیل او ګڼو شاعرانه نزاکتونو مشهوره ده. زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزل. ای
انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چزما اوستا نام پر نوشتوی چزما اوستا نام پر نوشتوی هغه پانی لا راشنی ندی پزمکا تر هغه به سر و نرس یارشتا تر هغه به سر و نرس یارشتا چې تر څو پوري سر کې ندی پزمکا مرغلری د دریاب سینه کې خېدی 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 چې پرته ندی پزمکا درات لون کې قافلې نوار خطا دی درات لون کې قافلې نوار خطا دی دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا موګ تر او سیوس پاره د نوح کښتۍ کې موږ تر او سیوس پاره د نوح کښتۍ کې لامو ایه چرته پخې نه دی پزمکا لامو ایه چرته پخې نه دی پزمکا